اسان ته چې د معلوماتو ټکنالوژي او موبایل په برخه کې تخصص لري جایزه ورکوي. د دغه وزارت وایان نصرت رحیمی نن ازادي رادیو ته وویل لنه هم یو رئیس د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د مخابراتو ټکنالوژي او د موبایل په برخه کې نه هم د ستونزې له خلکو سره شریک کړي وي چې ولس کاسه د دغه ستونزو په حلولو بریالي شوي دي. خپل رحیمی وایي دغه کسانو د لار ډیرو حادثو په هدف د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هغوی ته نقدي جایزه ورکوي. هغه د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې د داسې کسانو شتوالی د اقتصاد راوات د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لپاره ډیر مهم وباله. پیوبل خبر کې اوري د افغانستان د هرات ولایت ګمرک چارواکي د هغه توکو په اړه چې په قاچاق توګه دغه ولایت ته ورديږي اندېښنه لري. د هرات د ګمرک مطبوعاتي مسول فیروز احمد زیان نازیدر ورته وویل یو شمیر توکي په قاچاق توګه له پرانستو سرحدونو نه هرات ته ورديږي او ګمرک دغه چاره د بندولو توان نه لري. د خغلی ضیا په وینا څو ځلې هغه کسان د ګمرک له لوري جریمه شوي چې غوښتل یې ځینې تجارتي توکي په قاچاق توګه هرات ته وارد کړي. د هرات ګمرک چارواکي له امنیتي ارګانونو غواړي چې دغه ولایت ته په قاچاق توګه د توکو په راتللو د مخنیوي په برخه لا ډېره همکاري وکړي او دا هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یو بوجۍ ومنی ارتزاقي وړی 1340 افغانۍ، یو بوجۍ وریجې 1300 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1300 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلوي بوره 1550 افغانۍ، یو کیلو اوبلنګاز 1500 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 950 افغانۍ او یو لیټر دیزل تیل 550 افغانۍ. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زینو بهرنۍ اسعارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 550 افغانۍ او 15 اویا پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 590 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 590 افغانۍ. دا تر دې مهاله اقتصادي خبرونه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې لوستل یو کتلی شي. پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. اوس ازادي رادیو اوري د امریکا غاښنا رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د ماخام له 2 بجو د سهار تر 5 بجو اوریدلای شي. اوس هم سیمه ایز نړیوال موضوعات. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما نن یو شمېر اروپایي هیوادونو ته خپل څلور ورځنی رسمي سفر پیل کړ. اوباما د خپل سفر په لومړۍ ورځ د پولند مرکز وارسا ته ورسید او هلته یې وینا وکړه. د اروپا ته په داسې حال کې سفر کوي چې په اوکراین کې روان کړل کېږي. د ختیځې اروپا زیات شمېر هیوادونو ته په سیمه کې د روسیې د فعالیت د څرنګوالي په اړه جدي اندېښنې راپورته کړي دي. په اړه نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د پولند په مرکز وارسا کې د خبرو پر مهال یو ور بیا د ختیځې او مرکزی اروپا له هیوادو سره د خپلې همکارۍ پر تعهد ټینګار
وکړ.
د پولند او همدارس په مرکزی او ختیځی اروپا کې زموږ د ملګرو امنیت ته د امریکا تعهد زموږ د خپل امنیت معنی لري او دا یو ډیر سپیشل تعهد دی. جمهور رئیس باراک اوباما اروپایي هیوادو ته د خپل سفر په ترڅ کې فرانسې او بلجیم ته هم تلونکی دی. ولسمشر اوباما به نن د پولند د جمهور رئیس برونیسلاو کومروفسکي او صدر اعظم ډونالډ تسک سره وګوري. د نن ورسات تر رسیدو وروسته وویل چې په اوکراین کې روان وضعیت د دې ضرورت پیدا کړی چې په پولند کې د امریکا پوځي حضور پیاوړی شي.
Given the situation in Ukraine right now, we've also increased our American presence.
په اوکراین کې د روان وضعیت په خاطر مشپول حضور پیاوړی کړی. په پولند کې زموږ د ځمکنیو یو ځواکو او اف شپارس الوتکو غزمې زیاتې شوې. دا به زموږ ځواکونو سره مرسته وکړي چې په خپلو کې ګډ فوځي تمرینونه وکړي. دا کار به هم در زموږ له ځواکو سره د مرسته وکړي چې د ناتو د هوایي ماموریت ناتړ زیات کړي. دا په مرکزی او ختیځ اروپا کې د ناتو د حضور د پراختیا د پروګرام یو برخه هم ده. جمهور رئیس اوباما به سبا په ورسا کې د اوکراین د نوي منتخب ولسمشر پیترو پروشینکو په ګډون د مرکزی اروپا د هیوادو له مشرانو سره وګوري. دی به وروسته په پولند کې د کمونست رژیم تر سقوط وروسته د اول وار دیموکراتیکو انتخاباتو د 15مې کلیزې په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي.
او په سوریه کې نن د ولسمشرۍ انتخابات روان دي. دا انتخابات نن په ټوله سوریه کې په هوسی مکتر سره کیږي چې د دولت تر کنټرول لاندې دي. ویل کیږي چې دا انتخابات به بشار الاسد وګټي. نور جزئیات د ملالې بشیر پر راپور کې.
په سوریه کې نننی انتخابات د درې کالو کورنۍ جګړې په ترڅ کې ترسره کیږي. د مدني حقوقو پلویان وایي چې په دې جګړه کې تقریبا 1,60,000 کسان وژل شوی دي چې په کښې درې برخې ملکي کسان وو. دا په 40 کلونو کې د سوریه لومړی انتخابات دي چې په کښې ډېرو کاندیدانو برخه اخیستې ده. د دولت مخالف ګوندونه غربي او سیمه ییز ملاتړیو لکه امریکا، برطانیې، فرانسې، سعودي عرب او ترکیې دا انتخابات یوه خندونکې ډرامه بولي. د سوریه دننه سیاسي مخالفین په دې ټاکنو کې برخه نه اخلي او په دې هېواد کې ځینې نور فعالین بیا دا انتخابات د وینو د ټاکنو په نامه یادوي چې اشاره یې په دې هېواد کې ډېر مرګ ژوبلې ته ده. دا انتخابات یوازې په هغو سیمو کې ترسره کیږي چې د دولت تر کنټرول لاندې دي. د سوریه ډیره شمالي او ختیځه سیمه د یاغیانو تر کنټرول لاندې ده. له سوریه څخه د باندې د دې هیواد په زرګونو مهاجرینو خپلې رایې وکارولې. په سوریا کې تقریبا 2.5 میلیونه وګړو په دې انتخاباتو کې له برخه اخیستلو څخه ډډه وکړه. د سوریه یوې اوسیدونکې سهیلا المحمد لرای ورکولو وروسته د رویټرز خبری اجانس ته ویلي دي: ما په دې رایه ورکړه چې موږ پخوا امنیت او خوندیتوب درلود. سوریه د نړۍ مور ده او د خدای په رضا به بیرته خپل پخوانی وخت ته راوګرځي. سوریه به د هر هغه چا چې ورته یې ستونزې جوړې کړې وې په مخ کې بیا پیاوړې سي. اسد د دریم ځل لپاره د ولسمشری د 9 کلنې دورې لپاره کاندید دی، خو د رقیبان مهر حجار او حسن النوري دواړه مخکې له دې چې ځانونه کاندید کړي ډېر نه وپېژندل سوي. د انتخاباتو لپاره د سوریې په مرکز دمشق کې ټینګ امنیت نیول سوی دی. ځواکونو د موټران تلاشي کوله او له خلکو یې د پېژندنې لپاره اسناد غوښتل. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس وایي د سوریې د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې هېواد کې دننه او د باندې 15.8 میلیونه خلک د رایې ورکولو قانوني حق لري. په سوریا کې د انتخاباتو لپاره 9600 د رایې ورکولو مرکزونه جوړ شوي دي. ټاکل شوی ده چې ټاکنې نن ماښام پر 9 بجې پای ته رسیږي، خو د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د انتخاباتو وخت به 15 ساعته نور وغځول سي که ډېر خلک رایې ورکولو ته راووځي.
په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو، خو 2 اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د کور کلي پروګرام واورئ، د لوبو له میدانه خپرېدو ته چمتو ده.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام در نوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په روان پروګرام کې به ووري چې د افغانستان د ساحلي والیبال سیالیو لپاره د مرکز زون ټیم انتخاب شوی ده. د دې ترڅنګ به د آی پی ایل یا د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ د فاینل لوبي د ترسره کېدو په اړه هم راپور ووري. خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو سپورتي خبرونو اوریدو ته تاسو راوبلم. د افغانستان د پنکریشن ملي ټیم ته 21 تکړه لوبغاړي انتخاب شول. د افغانستان د پنکریشن فدراسیون د چارواکو په خبره د پنکریشن د ملي ټیم لپاره انتخابي سیالي د 1 شنبه له ورځې راهیسې پیل شوې وه، چې پکې 21 تنه د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه وتوانېدل د ملي ټیم غړیتوب خپل کړي. د دغو چارواکو په خبره په دغو سیالیو کې 400 لوبغاړو برخه اخیستې وه چې 3 ورځې دوام وکړ. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ لپاره د جنوب په زون کې د لوبغاړو د انتخاب پروسه پیل شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ډایرکټر تخنیک طاهر روفي ازادي راډیو ته ویل په دغه انتخابي سیالیو کې د خوست، غزنی، پکتیا او پکتیکا ټیمونو لوبغاړي سره لوبې کوي. د ښاغلي روفي په خبره لدی مخکې په مرکز، شمال، شمال ختیځ، ختیځ او لویدیځ زونونو کې د غوره لیګ لپاره انتخابي سیالۍ وشوې. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ به تر یوې بلې میاشتې د 8 زونونو ترمنځ پیل شي. د افغانستان د هندبال ملي ټیم لپاره انتخابي سیالۍ تر یوې بلې اونۍ پیلېږي. د افغانستان د هندبال فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی ازادي راډیو ته ویل په دغه سیالیو کې به 12 غوره څیرې انتخاب شي څو د نړیوالو لوبو لپاره د افغانستان استازیتوب وکړي. د ښاغلي نیازی په خبره د هندبال ساحلي نړیوال لوبې به تر 3 راتلونکو میاشتو په تایلند کې وشي. نیازی وایي د ساحلي هندبال په نړیوالو لوبو کې څه باندې 40 هیوادونه برخه اخلي. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل 1 د کلکتا نایټ رایډرز ټیم وګټه. د کرکټ انفو پاڼې له مخې نایټ رایډرز چې د فلمي لوبغاړي شاهروخ خان ټیم دی، په دې فاینل لوبه کې د 1 شنبه په شپه د کینګز پنجاب ټیم ته چې د فلمي لوبغاړي پریټیزنټا کلب دی، د 5 وکټو په توپیر ماته ورکړه. د لوبو مهم خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام د اصلي مطالبه په لور. په لومړي سر کې به د هند د غوره لیګ یا آی پی ایل فاینل رپورت ته ورشو. د هند غوره لیګ په 1 دور سیالیو کې چې د 1 شنبه په شپه فاینل لوبه وشوله، د کلکتا نایټ رایډرز ټیم وکړه شول د کینګز 11 پنجاب ټیم ته په 5 وکټو ماته ورکړي. کلکتا نایټ رایډرز د شاهروخ خان ټیم دی او کینګز 11 پنجاب هم د پریټی زینټا ټیم دی. کارپوهان وایي د پنجاب ټیم تر ډیره پورې د دې لوبو د ګټلو چانس درلود، خو په وروستۍ لوبه کې د لوبغاړو د تیروتنو په خاطر کلکتا نایټ رایډرز وکړه شول د 200 منډو هدف پوره کړي او لوبه خپله کړي. دغه په مکړه یو جوړ شوی راپور ده. کلکته نایټ رایډرز دویم وار په آی پی ایل کې اتلولي وګټله. لومړی ځلی په 2012 میلادي کال کې او دویم ځلی د 1 شنبه په شپه د 2014 کال د جون په لومړۍ نیټه.
حوصله بلند ہے اس ٹیم کے اور یہ ایک بار پھر انہوں نے یہاں درشا دیا نایت رایډرز وکولای شول د کینګز پنجاب لخوا د 200 منډو هدف په شلم اور کې پوره کړي. د کلکتې په ټیم کې په فائنل لوبه کې تر ټولو ډېری منډې منیش پانډي جوړې کړې چې په یوازې 500 بالونو یې څلور نوي رانس ترلاسه کړل، خو د بریا لپاره یې وروستی څلور نمرې پیوش چاولا ووهلې. چاولا وایي هڅه کوي چې تل لکه د دې اتلولۍ په څیر په عمل کې ثابته کړي. زه ډېر احساساتي نه یم، کله چې وکټ اخلم یا سکور کوم ډېر شور نه کوم، خو دا زموږ لپاره ډېره ستره بریا وه. د کینګز پنجاب په وړاندې دا لوبه ماته ډېره مهمه وه چې ومې کړی شول ښه بیټنګ پکې وکړم. چاولا په 15 بالونو 14 منډې وکړې او همدارز په بالینګ کې د کینګز پنجاب دوه لوبغاړي وسوځول. د کینګز پنجاب ټیم لپاره چې څښتنې فلمي لوبغاړي پریټي زینټا ده، په وروستۍ لوبه کې منان وهورا وشپته او ویرایډ من صاحب 115 منډې جوړې کړې. که څه هم چې لوبه په آخري اوور کې کلکتې نایټ رایډرز وګټله، خو د کینګز پنجاب د دغو دواړو لوبغاړو نمرو کومه ګټه ونه کړه. دا فائنل لوبه د هند په جنوبی ښار بنگلورو کې د چنای سوامی په سټډیوم کې وشوه. د ټول ټورنمنت تر ټولو ډیر نمرې هم د کلکتا نایټ رایډرز ټیم لوبغاړي رابین اوتاپا جوړ کړی چې په 14 سیالیو کې د 618 منډو په ترسره کولو سره د غوره نمرې جوړونکو جایزه واخیسته. هغه ویل چې دا واقعا زړوړونکې بریا ده. پر اختیا هم چې دا ډیره غټه بریا ده، ډیره زړوړونکې. مونږ به څو ورځې د دې بریا لمانځنه کوو. مورنی مورکل چې له جنوبي افریقا څخه د کلکتې لپاره ولوبیده هم دا لوبه حیرانوونکې بولی. دا واقعا حیرانوونکې ده، که څه هم چې وروستۍ لوبه کې ما ښه سیالي نندارې ته وړاندې نه کړه، خو واقعا چې په دې فائنل کې جالبې هڅې وشوې او خوندوره بریا مو خپله کړه. سنیل نارائن هم چې له ویست انډیز څخه د کلکتې لپاره ولوبید په فائنل کې یو وکټ ترلاسه کړه. که څه هم مونږ ښه بالینګ ونه کړ، خو کله چې د بیټنګ وار زموږ لوبغاړو ته ورسید په ښې وړتیا سره وتوانېدل چې ټاکل شوی هدف پوره کړي. د کرکټ کارپوهان وایي کینګز 11 پنجاب د سکل آی پی ایل تر ټولو حقدار ټیم و، ځکه چې تر فائنل لوبې پورې ډېره خواري کړې وه. کینګز 11 پنجاب تر فائنل پورې یوازې درې لوبې وبایللې، خو نورو ټولو ټیمونو بیا له 15 ډېرې لوبې بایللې وې. کلکتا نایټ رایډرز چې په 2012 کال کې د آی پی ایل جام ګټلی و، سږ کال په اتل کېدو سره وتوانېد خپل دویم جام هم ترلاسه کړي. اوس به هم راشو یوې مرکې ته. د افغانستان د والیبال فدراسیون چارواکي وایي د ساحلي والیبال د ملي ټیم لپاره په کابل او ځینو ولایتونو کې لوبې پیل کړي دي. دغه چارواکو په خبره دغه لوبې لومړی په کابل کې شوې دي. روبین احمدي د افغانستان د والیبال فدراسیون له رئیس ډاکټر محمد یونس پوپلزی سره مرکه کړې ده.
ښاغلی پوپلزی صاحب، د دې سیالیو د ترسره کولو هدف څه و؟
د دې سیالیو اصلي هدف دا دی چې د ساحلي والیبال په افغانستان کې انکشاف وکړي او په څنګ کې هم دا د ټیمونو د زیاتوالي لپاره ډیر مهم رول لري. دغه څلور ټیمونه چې تعین شول، اول دویم دریم، دا به د افغانستان د نورو ولایتونو د ساحلي والیبال لوبډلې شي. دغه سره به هم سیالي کوي، نېشنل چمپیونشپ ته دوی لاره پیدا کړې ده. هغه ملي سیالي چې انشاءالله موږ ترسره کوو په هغه کې به دوی ساحلي.
تاسو د دې سیالیو د